افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي. د خبرونې په خبري راپورونو کې اورئ چې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې د سولې پروسې په اړه د بېلابېلو قشرونو د نظریاتو راټولول یو مثبت ګام دی. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب شپږویشتمه د نومبر اوولسمه. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش او طالب وسلوالو پر ضد عملیاتو کې دې ډلو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتره ملګری نشي موندلی. دا افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش او طالب وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کړي چې پکې دې ډلو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل دا چین نازیانو په چیراګام او خوګیانیو ولسوالۍ کې شاوخوا 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي چې پکې د داعش او طالبانو وسلوال شامل دي.
ننګرهار ولایت په چین نازیانو خوګیانو ولسوالیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد ځانګړي عملیات ترسره شوي چې په دې عملیاتو کې زموږ کمانډو او ترڅنګ هوایي ځواک شامل وو. په دې عملیاتو کې تر 500 پورې داعش او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په ننګرهار کې د جمعې د ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 9 داعش وسلوال وژلي دي. په دې خبر پاڼه کې په نورو ولایتونو کې هم وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو ادعا شوې ده. وسلوالو طالبانو که څه هم د دې ادعاو په اړه تفسیر نه ده کړی، خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د یو لړ بریدونو په ترڅ کې حکومتي لوري ته د تلفاتو د اړولو ادعاوې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان همدارنګ په نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د غزنی په جاغوري او د مالستان ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات په خطو کې مخکزي او د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز د عملیاتو مشرکي. اخواله بلابل ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وختي. د ورزګان ولایت سیمه شارواکي وایي په مرکز تیرنکوټ کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې 13 وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان دي. د ورزګان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سردار محمد حیان نن ازادي رډیو ته وویل
حدودن په دغه دوا ورځ په عملیاتو کې حدودن 13 کسان شاوخوا د دشمن وژل شوي دي او 15 تر 18 کسان تپیان دي.
د بدغی سیمه شارواکي بیا وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د قادس ولسوالۍ په یو امنیتي پوسټ برید کړي. د بدغی ستوالي ویان جمشید شهابی ازادي رادیو ته ویل د پیخه د بخش آباد سیمه کې پیخه شوې او پکې 3 تنه پولیس وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک بیا ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د سید آباد ولسوالۍ په منګولي سیمه کې پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي. نو موري ویلي د الت سخت نه ختي شوي چې او خو دا پکې مرګ ژوبله او وخت ده. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي په دیار لسوا ونوي مریض کال کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي نږدې 2000 پیخي ثبت شوی چې د دې وزارت د وزیر په وینا د تیر کال په مقایسه کم دي. د خزو چارو وزیر دلبر نصیری د شنبه په ورځ د نومبر د 25مې یا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین پر مهال دا څرګندونه وکړه. د پداسې حال کې د تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خزو په وړاندې تاوتریخوالي د زړه بوګنونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتره ملګری نه لري. پامپیو دا څرګندونه د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کلیمکن سره تر لیدنې وروسته وکړي. پامپیو ویل د امریکا متحده ایالاتونه به هیڅکله له روسیې سره د کریمیا الحاق ونه مني او تر هغې به یې په وړاندې اقداماتو ته دوام ورکړي څو چې روسیې د تور سمندرګي دا ټاپو وزمه بیرته اوکراین ته نوي سپارلي. روسیې په 2014 کال کې د مارچ په میاشت کې د کریمیا ټاپو وزمه ونیول او یوه میاشت وروسته یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو سره مرستې پیل کړې. له دې امله د هلته په راپورته شوي کړکېچ کې تر اوسه تر لس زرو زیات کسان وشل شوي دي. او د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای دې نتیجې ته رسیدلی چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړل شوی. دا خبره واشنگټن پوسټ رسوانې د امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړه، خو ریاست دا ادعا رد کړې. سعودي خبريال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې دی په سعودي کې د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد دی. خاشقجي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند کاوه او د واشنگتن پوسټ لپاره یې لیکنې کولې، د اکتوبر په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان کونسلګرۍ ته ننوت خو بیرته ژوندی راونوت. دا خبر
تاسو ازادي رادیو ته واژیست. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه او مثبت ګام دی.
دلته به هیڅوک نه پاتې کېږي چې هغوی وایي چې موږ سره مشوره نه ده شوی، بیا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې موږ باید داخل وای.
په دې اړه مو یو تحلیلګر هم ژغولی.
نو دا د حکومتونو کار ده چې هغه باندنی بود د سولې په ارتباط باندې باید حال کې او په دې ترتیب سره ولسونه داخلي بود په ارتباط باندې نقش ولوبوي.
په بل راپور کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو نتیجې ممکن له ځنډ سره اعلان شي.
هڅه دې کېږي تر څو وتوانیږو هغه خلاصه وسپارو، دقیقه څېړنه وشي، تفتیش په درسته ډول سره ترسره شي، خامخا به دغه څه وخت ګیره واوسیږي.
په یو تفصیلي راپور کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو خبرې شوې دي.
په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستي چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوې دي. لوی بیسونه څو ګټې لري، یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالات زیات شولو، د دې ترڅنګ موږ خپل وخت حمایه کولی شو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په تړاو د وروستیو لانجو په اړه راپور خپرو. تاندې څنګه پروګرام هم په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې په اړه د بیلابیلو لوریو د نظرونو اخیستل ښه او مثبت ګام دی. د دې جرګې دویم مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل د سولې په مسله کې باید یو موټی عمل وسي او ټول باید ملاتړ ورڅخه وکړي. د بدسل کې د چې په ورستوي کې د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ مشورتي غونډې پیل شوې دي. ځینې تحلیلونکي دغه ګام ستایي. ناجیه صفی او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د هڅو په تیزیدو سره د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د ټولنې ټول وګړي باید د سولې له دې پروسې ملاتړ وکړي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه نظرونه د سیمې او نړۍ په کچه نږدې شوي او افغانان باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي. ښاغلي صدیقي د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر په مشرۍ مشورتي ناستو ته په اشاره وویل دا د سولې پروسې په ملاتړ یو نیک ګام دی.
کله چې د سولې موضوع بحث پکېره دلته یو نیم کسانو چې دوی نیوکه درلود او نیوکه کوه چې مونږ قطن د سولې په مهارت باندې بحث مونږ سره مشوره نه ده سلام مشوره نه ده شوی او مونږ په موضوع هم خبر نه یو. نو په دې اساس وخت کې چیر د ټول سره داخل سي او ټول سره مشوره وسی، دوی په خپل حال یو ځان مسؤل ګڼي. دلته به هیڅوک نه پاتې کېږي چې هغوی وایي چې مونږ سره مشوره نه ده شوی، یا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې مونږ باید داخل وای.
د په داسال کې د چ په دې ورسېو کې د افغانستان د سولې پاړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیر سو ورځو کې په دې تړاو لبخونه او جهادي سیرو د سیاسي ګوندونو لمشرانو او نورو فعالانو سره کتلې دي. د جمهور ریاست مرستيال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل تر ډیره هڅه کیږي چې د سولې پروسې پاړه ټول افغانان معلومات ولري او پاړه خپل نظرونه ورکړي. نوموړي ویل تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د سولې ګډ مشورتي بورډ هم رامنځته شي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې تیزی شوې دي. د دغو هڅو یوه بیلګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونه دي. زلمی خلیلزاد دا مهال د سیمې په دوهم سفر وتلی. نوموړي د دغو سفرونو په لړ کې تیر اونۍ له یو شمېر افغان د سعودي عربستان، قطر، متحده عرب امارات استازو سره په ابوظبي کې هم ناسته درلوده. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو د برخې یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې عبداللطیف نظري وویل د سولې په تړاو سلام مشوره کولی شي چې دغه بهیر بریا ته ورسوي.
جمعآوري دیدګاه مردم افغانستان تمامي اقشار
دی وی زما په نظر د نظرونو اخیستل یو نیک او مثبت ګام دی، ځکه باید د بیلابیل لورو نظرونه واخیستل شي ترڅو په یو قوي دری سولې ته ودانګو او لاغه پرته به مونږ نه توانېږو چې سولې ته ورسېږو.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې په تړاو د مسکو ناسته هم د رواني میلادي میاشتې په نهمه نیټه ترسره شوه چې په دغه ناسته کې د یو شمېر هیوادونو د استازو ترڅنګ د سولې عالي شورا او طالب استازو هم ګډون کړی و.
موردل چې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې په اړه د بیلابیلو لوریو د نظرونو اخیستل مثبت او ښه ګام دی. بلخوا ځینې تحلیلګران چې د سولې بهیر له نږدې څاري وایي چې د سولې رواني هڅې باید لا همغږې سي. له دې ډلې د ځوانانو او مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر عبدالودود افغان ازادي راډیو ته وویل که د سولې لپاره نوی مشورتي بورد هم جوړیږي باید ټول اړخونه پکې شامل وي. یوسف خان ځدران ورسره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سولې لپاره په کور دننه او بهر دغه هڅو ته په کوم نظر ګوري؟
هر هغه حرکت چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لار اسنه نه یوازې موږ بلکې هر افغان باید حمایت وکړي. یو مشکل دلته شته چې د سولې ابعاد یو څه وسیع دي. داخلي بود لري، باندنی بود لري. نو دا د حکومتونو کار ده چې هغه باندنی بود د سولې په ارتباط باندې باید حال کې او په دې ترتیب سره ولسونه دا مکلفیت لري او دا توانایي لري چې دغه داخلي بود په ارتباط باندې دوی سره نقش ولوبوي.
موږ د ډیر وخت راهیسې د کوششونو شاهد یو. د په داخلي کچه باندې د مشورتي بورډ حکومت ویلي دي رئیس جمهور په راس کې د یو د بیلابیلو اقشارو د ګوندونو د مشرانو د خلکو سره د څو ورځو راهیسې ناستې پاس پیل شوې دي. فکر کوي چې دا به د سولې لپاره لازمې زمینې برابرې کړي.
هر هغه حرکت چې هغه دا ثابت نه کړي چې منځګړی حرکت ده هیڅ کله به هم په سوله باندې تمام نه شي. ښه واضح خبره ده چې د ستونزو اړخونه د جګړو اړخونه سره معلوم دي. حکومت د مخالفین دي. نو دلته که چیرې د حکومت او مخالفینو ترمنځ منځګړیتوب مسله مطرح کېږي نو هر هغه کاغذ د سولې د بورډ په نامه باندې جوړیږي یا د سولې کوم بل حرکت په نامه باندې جوړیږي دا باید په رښتینې معنا سره بې فرې واوسي او په بې فرې ډول سره باید میدان ته ور ودانګي.
هلته چې د سولې عالي شورا موجوده ده دغه بورډ اړتیا تاسو سمره ویني او تر څنګ یې دا بورډ باید بیرته د سولې عالي شورا ته ځواب ویونکي وي کنه حکومت ته؟
د سولې د عالي شورا په ارتباط باندې هغه سولې ته د رسیدو واقعیتونه په پام کې نه ونیول شوي چې نتیجه دا شوه چې د سولې عالي شورا په دې ارتباط باندې ناکام وبرېښېدل. نو په همدې ترتیب سره که چیرې د سولې د عالي شورا د وضعیت نه عبرت وانخیستل شي او دې ته ورته کوم بل جوړښت رامنځته کېږي دا خو څرګنده ده چې دغه بل جوړښت به هم په دې باندې ونه توانېږي چې هغه د په افغانستان کې د سولې لپاره لار هواره کړي. کوم شی چې ډېر زیات مهمه ده هغه دا ده چې په حکومت کې یو سیاسي اراده باید د سولې لپاره رامنځته شي. ولس باید سوله وغواړي او غږ باید پورته کړي او په همدې ترتیب سره نړیوال باید په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ارتباط باندې حمایت وکړي.
د ځوانانو او مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر عبدالودود افغان ول ازادي راډیو سره په خبرو کې ومردل چې دی وایي د سولې بهیر باید لنجدې څخه وڅارل سي او د دې پروسې لپاره رواني هڅې باید لا همغږې سي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو نتیجې ممکن له ځنډ سره اعلان سي. دغه کمیسون ویاند ازادي راډیو ته ویل چې د مهالویش له مخې دغه کمیسون د شکایتونو د څېړنو لپاره یو بل اونۍ وخت لري. خو د انتخاباتو د کمیسون په کارونه کې خنډونو دوی له ستونزو سره مخامخ کړي. یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ترلاسه کړیو 2000 شکایتونو څخه تر اوسه 2500 څېړلې دي. د یاد کمیسون د معلوماتو له مخې دوی وو نه نور وخت لري چې د مالویش له مخې د انتخاباتي جرایم او شکایتونو اړوند لمړنۍ نتیجې اعلان کړي. خو د انتخاباتو د کمیسون په کارونو کې ځنډ او د ځینو رایو بیا شمیرنه ممکن د دې سبب شي چې د شکایتونو نتیجې هم وځنډیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون کمشنر ویان علي رضا د شنبې پورس په دې اړه ازادي راډیو ویل
وی ټول وجود دره کې یی با تاخير
دی وی مون لیوی و نه تر لس ورځې پر وخت لرو چې د شکایتونو د سیرونو لمړنۍ او ورستې نتیجې بشپړې شي. مونږ په دې باور یو چې کارونه باید په خپل وخت سره شي وای ترڅو مونږ هم خپل کارونه په چټکۍ پر مخ وړل لای. د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دوه ډوله شکایتونه چیړي. لومړی هغه شکایتونه دي چې په انتخاباتي جرایمو پورې اړه لري او ورته 14 ورځې وخت په پام کې نیول شوی، او دویم هغه شکایتونه دي چې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو له اعلان وروسته دوی ته رسیږي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویلي چې د ځینو مرکزونو څخه دومره شکایتونه وررسېدلي چې ممکن د شفافیت د ټینګښت په خاطر هلته ټولې رایې باطلې اعلان شي. خو اوس دا چې دواړه کمیسونونه د شفافیت د ټینګښت او پر وخت د نتیجو د اعلان لپاره څه کولای شي دا به وخت ثابت کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دویان مرسیال زبی الله ساتد د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د وروستیو انتقادونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
په دې کار کې وي تر څو په هغه ټاکلې نیټه چې د قوس دویمه ده د ولایتونو ابتدایي فایل اعلان کړو او د قوس پر لسمه نهایي هڅه دې کېږي تر څو وتوانیږو حق اخلاص ته وسپارو دقیقه څېړنه وشي تفتیش په درست ډول سره ترسره شي خامخا به دغه څه وخت ګیره واوسیږي همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه لازمه همکاري ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ترسره کړي دي کوشش دې کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړي
د انتخاباتو یو شمېر څارونکي وایي د دواړو کمیسیونونو په کار کې ځنډ به د دې سبب شي چې په افغانستان کې راتلونکي انتخابات هم له ځنډ سره مخ شي لډلی یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دا کار به د ځنډ ترڅنګ د خلکو ترلاسه شوی څه باور هم بیرته اغېزمن کړي خو د انتخاباتو د کمیسیون دوایان مرستیال ذبیح الله سعادت وایي چې د انتخاباتو نتیجې په خپل وخت اعلانوي او د شکایتونو د څېړنې لپاره هم ټول مواد د شکایتونو کمیسیون ته په خپل وخت ورکوي
اوردل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د دوی د څېړنو نتیجې ممکن له ځنډ سره اعلان شي برخو په پکتیا کې د ولسی جرګې ځینو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې په ټول ولایت کې د رایې له سره وشمیرل شي دوی چې په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر مخې ته د اعتراض په ډول راټول شوي وه د هغو ځینو رایو د شمیرلو او تفتیش مخه ونیوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې د پکتیا ولایتي دفتر ته د شمیرلو هدایت ورکړی دی اصیل زدزی او نور تفصیل
لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته یو شمیر نوماندان او د هغوی پلویان د لړم په شپږ ویشتمه د شنبې په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر کې د اعتراض په بڼه راټول او د 343 هغو محلونو د رایې د بیا شمیرنې او تفتیش مخې ونیوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا یې ولایتي دفتر ته لارښوونه شوې وه د نوماندان وایي چې په پکتیا کې کارول شوې ټوله رایې دې له سره وشمیرل شي او پاکې رایې دې د ناپاکو څخه بیل شي یوازې په دې کم شمیر محلونو کې د کارول شوو رایو په شمیرلو او تفتیش کولو د نوماندانو او ولس قناعت نشي حاصلېدلی له پکتیا څخه ولسي جرګې ته دوه تن نوماندان ښایسته جان احدي او حفیظ الله مبارز رسنۍ ته وویل
دا پروسه د دوی ورځې دغه ولسونو ځنډولې مونږ د عدالت لپاره ځنډولې مونږ غوښتنه لاندې هم داده چې د 300 د 340 د محلونو د تفتیش په ځای دي د خشه په پیټ په خاطر د پکتیا ټولې رای دي تفتیشي پاک دي لنه پاکونه جدا شي
دا باید بیرته د ساره تفتیش او د مرکز نه آیتان راشي د دوړ کمیسیونونو خو د غوی په موجودیت کې دغه رای د سر نه تفتیشي
دوی ویل کدا سی ونشي د درې صفه درې څلوېخ محلونو رای د تفتیش لپاره به اجازه ورنکړي په پکتیا کې د فیفا دفتر ولایتي مسول خاغلی احسان الله حمیدی لا رسنۍ سره په خبرو کې د نوماندانو کړنه غیر قانوني وبلله ویل
دغه غیر قانوني کار چې دوی دغه پروسه مخه نیسي ځکه چې د کمیسیون انتخابات پورې مربوط ده د کمیسیون شکایت د فیصله نه ده چې دا باید اوس سر وشي دا چې کوم سیستم ته داخليږي په سیستم د لپاره د اسناد مکمل نه دی یا کې ټي بي نه کې قلم خوردګي لري یا مجموعه نه یا د سی بازي سپین راغلی وي د دې خاطر دغه مسله قانوني ده چې کمیسیون انتخابات وای دا کوي ول د کاندیدان چې د کار کې د غیر قانوني د پرسر وسه چول کی
په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر مشر خغلی امین الله فضلی لا یادو نوماندانو سره د اوګدو خبرو اترو ورسته رسنۍ ته ویل چې
زموږ د مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات د هدایت سره سم چې د 300 او سلویکتو په شاخوا کې محلات چې تخنیکی ستونزې لري چې د تفتیش او د زینو محلاتو بیاشمیرنه دی وشي د زینو نظرونو د خونه د تفتیش او د بیاشمیرنه ممانعت شو خباتو د کمیسون د کارونو د طرز العمل او د مطابق چې موږ کوم کارونه په مخ به زموږ د کارونو ممانعت کی دوی هر موضوع چې د کمیسون سم شکایت پورې مربوط دی فقط او فقط موږ نه یو غوښتنه دغه و چې موږ د پکتیا ټول رائے دی بیرته سره وشمار شي دغه یو موضوع موږ پورې دی چې دغه موږ د موضوع رسمه خپل مرکزی دفتر ته د موضوع ایمیل کوو او دوی د هیئت نورو سره موږ خپل اقدامات وکړو
لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته ات اویا اتن نوماندان دي چې لړلې 15 خزینه دي اصیل زازی ازادي رادیو پکتیا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د کندز ولسونو دی وی ولسی غونډې پر مهال په هیواد کې د سراسري سولې او امن د ټینګښت په اړه درونو حادثو ملاتړ اعلان کړ د دې غونډې ځینو برخوالو په خپلو خبرو کې ویل چې په هغه ټولنه کې چې امنیت او آرامښت نوي پرمختګ هم پکې نشونه دی اجمل آریان لسیمی راپور وړاندې کوي
په دغه سترې ولسي ناسته کې سیمهیزو چارواکو د ولایتي شورا غړو دینی عالمانو قومي مشرانو ښځو مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و د کندز یو تن دینی عالم مولوي سید صادق محسنی د علماو په استازیتوب وویل چې په بشری ټولنه کې د سولې او ثبات تامینول د هر انسان مسولیت او رسالت دی او باید په دې برخه کې د ټولنې ټول وګړي خپل ایمانی او وجدانی دین ادا کړي. د اسلام په سپیڅلي دین کې جنگ او ورورژنه حرام او ناروا عمل ګڼل شوی، ځکه د اسلام دین د سولې او د دوستۍ پر ټینګښت او دغه راز د ټولنې په پراختیا، پرمختګ او د خلکو ترمنځ د نیکو روابطو پر درلودو ټینګار کړی. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی استدلال کوي چې حکومت د امنیت تامینولو په برخه کې پاتې راغلی، خو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل واقعي او صادقانه ګامونه پورته کړي. په هرې ټولنې کې سوله او ثبات اړین بلل کیږي، ځکه د ټولنې پرمختګ او پراختیا سولې او امنیت پورې ارتباط لري، او موږ هم په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت غوښتونکي یو، خو په کار ده چې حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جنگ ختمولو او د سولې د ټینګښت په اړه خپل صادقانه ګامونه پورته کړي. بلخوا د کندز والي عبدالجبار نعیمي په دې وروستیو کې چې په هیواد کې دننه او له هیواد څخه بهر د سولې د ټینګښت په اړه کوم ګامونه پورته شوي هرکلی کوي او په نیک فعال نیسي. په ټولنه کې د سولې او ثبات ټینګښت د ټولنې وګړو پورې ارتباط لري، ځکه حکومت په یوازیتوب سره سوله او ثبات نشي تامینولی. باید په دې برخه کې د ټولنې ټول اوسیدونکي له دولت سره وګه په وګه همکاري وکړي، څو په هیواد کې تلپاتې سوله راشي. د دې ولسي ناسي برخوالو پر هیوادوالو او دغه راز د سیاسي جریانونو پر مشرانو غږ وکړ چې ټول په ملي فکر او ملي یووالي سره د سولې له روانو هڅو او خبرو څخه ملاتړ وکړي، او سربیره پر دې په ټولو عامه بهیرونو کې فعاله برخه واخلي، څو راتلونکي نسلونو ته یو باثباته او پرمختللی افغانستان په میراث پریږدي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره د نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و. سعودي خبریال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې دی د ولی عهد منتقد دی. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړي.
د سعودي عربستان حکومت دا خبره په کلکه رد کړې چې ګواکې د جمال خاشقجي د وژلو امر دی محمد بن سلمان ورکړی وي. یو سعودي ډیپلومات تی ویلې ولی عهد محمد بن سلمان له دې قتل سره هیڅ تړاو نه لري. دا خبره واشنگټن پوسټ ورسپانې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړه. ورسپانې دغه راز د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلې چې د امریکا استخباراتو یو داسې ټلیفوني اړیکه ارزولې چې شهید شهزاده ورور خالد بن سلمان له خاشقجي سره خبرې کړې وي. ورسپانې زیاتوي خالد چې اوس مهال په امریکا کې د عربستان سفیر دی خاشقجي ته ویلي چې که په استانبول کې د سعودي قنسولګرۍ ته ولاړ سي هلته به خوندي وي. په راپور کې راغلی دا معلومه نه ده چې سفیر به پوهېده چې خاشقجي به هلته وژل کیږي، خو وایي دا خبره ورته د محمد بن سلمان په سپارښتنه سوې ده او دغه اړیکه د امریکا استخباراتو ترلاسه کړې ده. په همدې حال کې په واشنگټن کې د سعودي د سفارت ویاندې فاطمه بایشن دغه ادعا بې اساسه بولي. هغې په یوې اعلامیه کې ویلي چې سفیر له خاشقجي سره یو ځل د 2018 کال په سپتمبر کې لیدلی و، او تر هغه وروسته دوی له یو بل سره د لیکلي پیغامونو له لارې اړیکې ټینګې کړې دي. فاطمه وایي هغه لیکلی پیغام چې سفیر خاشقجي ته وروستی ځل استولی د 2018 کال د اکتوبر په 16 نیټه و. دا وایي د سعودي سفیر ترکیې ته د تلو په اړه خاشقجي ته هیڅ نه دی ویلي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA دغه نتیجه چې ګواکې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی، شاید همدې قضیې په تړاو پر عربستان د نورو جزایي اقداماتو هڅې په کانګرس کې ډېرې کړي. واشنگټن د یادې قضیې په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه حمله کولې دي. متحده ایالاتو پر 18 سعودي چارواکو چې د ولی عهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکښې دي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پرون وویل کسانو هغه ژورنالیست په نشه کړی او په بیرحمۍ سره یې وژلی چې په متحده ایالاتو کې یې ژوند او کار کوه، او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل سي. په دې چارواکو کې د شهزاده محمد دوه نږدې همکاران سعود القهطاني او ماهر مطرب، او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال قنسل محمد العتیبي هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي القهطاني چې د ولی عهد شی لاس بلل کېږي د خاشقجي د قتل پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه و.
تاسو له پیغامونو
د
د لوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زئی د غورما څخه خپل د زړه د کومي سلامونه وړاندې کوم. اواز مې دا دی چې صلح یو قرآني اصل دی. له دې قبله هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او بې له قید شرطه صلح وکړي. بلکې دا څلوېښت کلنه غني ده، یعنې دغه جنګ زموږ د ګران هېواد څخه بالکل ورک شي، ځکه دا جنګ موږ خلاص دا 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي، نو طالبان به څو دي او غیر جنګي افراد به څو دي. نو یوازینۍ هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، زه عبدالوائس نیمروز ولایت د جلارام د ولسوالۍ ته ستاسو سره په تماس کې یم. د جلارام په ولسوالۍ کې د روینیانو د عملیانو موږ دا بداره کړي، حکومت موږ دغه خواهش لرو چې دغه ورکې دا غلاوې کوي، کورو ته وراوړي، دوکانونه وهي او دغه پوډر مواد مخدر یې په عامه خرڅېږي. باید حکومت دغه ګیر ګرفتاره کړي، بویزي او دغه پوډر روینو دا مواد مخدر او دغه باندې چاپي وي دغه ورکې. السلام
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په دمینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څومره روان ده، تلانجې روانې دي، نور سرګردانی، نور سردردی خو ډیره ده. خپل ته ځو، سفارت ته ورځو، پاکستان ته د چا مریض یا چا کاری ته ورکې، 500 نه پار دي، دغلته کمانډان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي. که 500 روپۍ ورکړې له لاسه دي نشي کړکۍ ته دې ورولي وایي دلته جمع کړه، او نور خواران مریضان والا دي ولاړ دي. که 500 روپۍ ورنه کړې، 1,000 روپۍ ورنه کړې، 500 لغه کې دې مو کنځام درته کې، بي عزتي زنانه په سره بي عزتي دې کې بیرته درالېږي. موږ دا کور چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام د کور چارواکو ته دا واوري او دا په سپورټ بیا دا دفتر باندې بيخي دا په سپورټ د ورکې ورک دي سي او دا دې سي چې په لمبر کې دا ورکې. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوس مرزو د ساينس نړۍ ته چین یو مصنوعي لمر جوړ کړی دی، دا چې څه خصوصیات لري له اسمت ساروان څخه به واورو.
چینایي څېړونکي وایي چې یو مصنوعي لمر یې جوړ کړی چې د تودوخې درجه یې 100 ته رسیږي او هایدروجن په انرژي بدلولی شي. د دوی په وینا دا لمر په حقیقت کې یو ریئکټر دی، خو د لمر کاپي شوې بڼه ده. په نړۍ کې تجدید کیدونکې انرژي ته پام زیات شوی، ځکه چې چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر اوسه پورې ډیر پام بادی او لمریز انرژي ته کیږي. دا لمر هایدروجن په تجدید کیدونکې او کم مصرف انرژي بدلوي. ساینس پوهان وایي چې تیرونی د مصنوعي لمر د لومړي ځل لپاره د سانتیګراد 100,000,000 درجه حرارت تولید کړ. ساینس پوهان وایي چې په دې حرارت کې اتمي کوشیر رامنځته کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی آر یو څخه په خپل سیمه کې کلی مرکزی حکومت زموږ په ورسوالیو کې د شمسي ویشت پیل کړی دی، خو په سیمه کې ځینی کسان مخالفت کوي او حکومت یې د دې ستونزې مخه ونیسي. قدری خان تکین په خپل سیمه کې کلی د جنیوا کانفرنس د افغانستان له حکومت سره د همکاري په برخه کې یو شو فرصت یو بای چې افغان حکومت یو فوق العاده هیئت د غونډې ته واستوي. عبدالواحد مدقیق لوګر په خپل اس ام اس کې چې څوار یې راستورې لیکلي چې حکومت د ژمي پراتلو سره په بازار کې د سون موادو قیمت کنټرول کړي. عبدالیل خوست څخه لیکلي چې افغان حکومت باید خپل سیاست ډیر جوړ پر مخ یوسي، ځکه چې په افغان جګړه کې امریکا، پاکستان، روس او طالبان د یوې سرچینې څخه دي، افغانستان په جګړه کې ښکیل ساتي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ څخه لیکلي هر وګړی د جنگ مخالف دی، عام د سولې طرفدار ټول دي. مشال افغان د روزګان څخه لیکلي چې په دې ولایت کې امنیتي حالت ډیر خراب دی او حکومت دی روزګان نه هیروي. قدیر خان تکین په خپل بل سیمه کې لیکلي چې د سولې په تړاو د هر اړخیزو کوششونو پایلې که مثبت وي، نو هر قیمت چې د سولې دراتک لپاره ورکول کیږي افغانان ورته چمتو دي. کاروان د کونړ له اسدآباد څخه لیکلي د سید جمال الدین افغان پانتون د لیلی د محصلانو حق خوراکي مواد یعنی او نور شیان د مدیرانو لخوا خوړل کیږي او دوی ته نه ورکول کیږي. او د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې د پکتیا مرکز ګردید څخه تر ډنډې پټن ولسوالۍ سرحدي سیمې پورې د غځېدلې سړک ترانزیت سي. او پاکستان ته دی په همدغه سړک باندې د ویزې سیستم هم د اوریدونکو په خبره چې فعال سي. سلونیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته ویل د چین نازیانو په چراګام او خوګیاڼیو ولسوالیو کې شاوخوا 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي چې پکې د داعش د وسلوالو سربیره یو شمېر طالب وسلوال هم شامل دي. دا افغانستان دفاع وزارت په یو بل خبر کې ویلي چې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات په خطو غمخکیزي او د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیز د دې عملیاتو مشري کوي. اخوا د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودون خطو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلا وخت ده. په دې لړ کې په وروزګان، بادغیس او میدان وردګو کې د دواړو لورو نښتې شدیدې وي او د تلفاتو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د خصو چارو وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د خصو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې نږدې 2000 ثبت شوې چې د دې وزارت د وزیر په وینا د تیر کال په مقایسه یو څه کمې شوې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتر ملګری نه لري. پامپیو دا څرګندونه د جمعې په ورځ واشنگټن کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کلیمکین سره تر لیدنې وروسته وکړي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له یوسف خان زادران څخه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي او ایمرجنګ لوبډلې د تمریناتي کمپونو لپاره د هند چنای ښار ته روان شوې. د افغانستان کرکټ بورډ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د ایمرجنګ لوبډلې د 1900 ورځنی تمریناتي کمپ موخه د آسیا د راتلونکي ایمرجنګ کپ لپاره چمتووالی او د لوبډلې غوره کول دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغه تمریناتي کمپ په ترڅ کې به روزونکي د لوبغاړو د فټنس او تخنیکونو د پیاوړي کولو هڅه هم وکړي. د آسیا ایمرجنګ جام سیالۍ د روان زیږدیز کال د ډسمبر پر 15 نیټه په سریلنکا کې پیلېدونکي دي چې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلنکا، هانګ کانګ، بنګلادیش، متحده عربي اماراتو او عمان لوبډلې پکې ونډه لري. د اعلامیې په اساس د ایمرجنګ لوبډلې سربیره د افغانستان د کرکټ 40 کسیزه ملي لوبډله هم د یو میاشتني تمریناتي کمپ لپاره هند ته روانه شوه تر څو د 2019 نړیوال جام سیالیو ته تمرینات پیل کړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د چټکو توپ اچونکو د موندنې دریم پړاو لومړۍ برخه پای ته ورسېده. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې دا چاره د غوراوي کمیټې او کورني روزونکو تر نظر لاندې ترسره شوه چې په پایله کې له 1300 توپ اچونکو 14 غوره شول. له څه مودې راپه دېخوا د افغانستان کرکټ بورډ د تیز توپ اچونکو د موندلو هڅې پیل کړي تر څو افغان ملي لوبډلې ته تیز توپ اچونکي پیدا کړي. په اروزګان ولایت کې د سولې تر عنوان لاندې فوټبال 6 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې 13 ورځ ناوخته پیل شوې. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس میرزا محمد امیرزی رسنیو ته وویل په دغه ټورنمنټ کې 8 لوبډلې ګډون لري چې 6 ورځې به دوام وکړي. ښاغلی امیرزی زیاتوي د دغه ټورنمنټ ګټونکي لوبډله به د زون په کچه د فوټبال په سیالیو کې ګډون وکړي. د اروزګان مرستیال والي عطا محمد فضلي وایي دغه ټورنمنټ کولی شي ځوانان سولې او ورزش ته وهڅوي.
ولسی جرګه وایي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې سي. د دې جرګې رئیس نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت څخه وایستل سي. دفاع وزارت وایي د ملي امنیت د شورا له دستور سره سم تهاجمي عملیات پراخیږي. تفصیل خان محمد سین.
د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د حملو د زیاتولو په هدف د ملي امنیت د شورا له سپارښتنې وروسته د افغانستان ولسی جرګه تاکید کوي چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د حاضرولو یوازینۍ لار د هغوی په ضد د تهاجمي حملو زیاتول دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل سوله د افغانستان د خلکو حساسی اړتیا ده او د کمزوري دریز له لارې ترلاسه کېدلی نه شي.
چون از حالت ضعف قطعا به دست نمی آید.
دو ویل سوله ده کمزور ده ریز للار لاست نرازی. ده افغانستان امنیتی و دفاعی زواکونه باید لدفاعی حالت ووزی و تهاجمی حالت غور کلی. سو وسلوال مخالفین عرشی چه ده افغانستان سر ده سول مذاکرات و ترامات شی. او پرت لده ناممکنه ده چه انتظار ولی رو.
ای غیر ممکن هست که ما انتظارش داریم.
د ولسی جرګې رئیس غزنی ولایت ته لرسیدلو ځواکونو هم وغوښتل چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې تصفیوي عملیات پیل او په نورو ناامنو ولایتونو کې د هم ورته اقدامات وکړي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ځینو وکیلانو ویل وسلوال مخالفین په ښو تجهیزاتو سنبال دي او حکومت دې هم خپل ځواکونه په پرمختللو وسلو مجهز کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو زیاتوالي ته په کتو سپارښتنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې شي. دا سپارښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د راپورونو له مخې د غزنی په ګډون په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې پراخې شوي چې د امنیتي ځواکونو تلفات پکې هم زیات شوي دي. بلخوا د دفاع وزارت وایي په وروستیو دریو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. د دغه وزارت ویان غفور جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ په خپل ځانګړو کمانډوي او همدارنګه هوایي دي بریدونکو زیاتوالی لا ډېر کو د ملي امنیت شورا د هدایت سره سم تر څو هغه سیمو کې چې تهدیدونه دي هغه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي.
د وویل د تهاجمي عملیاتو په لړ کې د وسلوالو مخالفینو تلفات زیات شوي او د امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې له 15 نه تر 10% پورې کموالی راغلی دی. په زور سره د خبرو میز ته د وسلوالو مخالفینو د حاضرولو او د تهاجمي حملو د زیاتولو خبرې په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې هڅې پیل کړې چې اوس هم دوام لري. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په جریان کې د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه هم خبرو، خو تر دغه پروګرام مخکې یو تفصیلي راپور راخلو. په فراغ، غزنی او ځینو نور ولایتونو کې د رواني اونۍ په جګړو کې د لسګونه سرتیرو له مرګ ژوبلې وروسته د افغان ځواکونو د تلفاتو لوړوالي ته پاملرنه زیاته سوې ده. د ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون افغان چارواکي تاییدوي چې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات په تیره په وروستیو 4 کلونو کې زیات سوي دي، خو د دغو تلفاتو د شمیر د زیاتېدو علتونه نڅدی او هایا هلاري هم لري. احمد تکل په یو تفصیلی راپور کې د چارو له پوهانو او چارواکو سره خبري کړي او دا موضوع یې څېړلې ده.
تیرونی ولسمشر اشرف غنی په خپلو نویو څرګندونو کې وویل چې له 2015 کال پر وروسته موده کې له 28.5 زیات افغان پوځیان له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې وژل شوي دي. ولسمشر غنی د واشنگتن د جان هاپکنز په مشهور پوهنتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو محصلینو ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل په هر ځای کې چې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي په دفاعي حالت کې وو. د زیاته کړه چې که افغانستان پیاوړی هوایي ځواک او کمانډو ولري نو کولای شي چې له وسلوالو مخالفینو څخه پراخې سیمې ونیسي. د ولسمشر له څرګندونو وروسته په تیرو 4 ورځو کې نور افغان سرتیری هم ووژل شول. په تیره یوه اونۍ کې په فراه، غزنی او اروزګان ولایتونو کې د جګړې اور تود شو او په دې ترڅ کې یوازې د پنجشنبې په ورځ د فراه چارواکو په خاک سفید ولسوالۍ کې د لږ تر لږه 150 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. د فراه چارواکو د ازادۍ راډیو خبریال ته دا هم وویل چې په تیره یوه اونۍ کې په دې ولایت کې شاوخوا 100 افغان سرتیری وژل شوي دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی په عامو خلکو، ولسی جرګه او چارواکو کې جدي اندېښنې پارولې دي. د دفاع وزارت ویاند د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د حکومت په جنگي ستراتیژۍ کې د بدلون خبر ورکوي. غفور احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل د نوې ستراتیژۍ لمخې په ناامن سیمو کې د کوچنیو پوستو پر ځای لوی بیسونه یا پوځي اډې جوړیږي.
دغه ستراتیژي له تیرو دوه درې میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلی هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري، یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالت زیات شولو، د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولی شو، د کمانډو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات. یعنی دا پروسه پیل شوې ده او دې پروسې ښه نتیجه هم ورکړې ده او دا په نورو سیمو کې هم عملي کیږي.
خو د پوځي چارو د کارپو محمد رادمنش په نظر د پوځي تلفاتو د لوړېدو عوامل نور دي. ښاغلی رادمنش د امریکا پر وړاندې له طالبانو څخه د ایران او روسیې د ملاتړ پر فکتور سربیره چې طالبان یې پیاوړي کړي د ځینو نورو عواملو یادونه هم کوي. دی وایي یو شمېر جنرالان په نامناسب وخت کې تقاعد ته سوق شول او دې کار د جګړې د ادارې پر وړاندې یو لړ ستونزې جوړې کړې. خغلی راتمنش ځینې نورې نیمګړتیاوې چې له کبله یې پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کیږي او په نتیجه کې د پوځیانو د تلفاتو شمیر لوړیږي هم یادوي.
اخیرا نسبت به اعتمادی که نسبت به دولت پیدا شده در بین مردم، پرسنل کمتر به اردو مراجعه میکنند و تجهیزات در اردو چنانچه وزیر دفاع در پارلمان هم گفت این وجود ندارد و اکمالات هم نسبت این که راه ها منگذاری شده، دشمن تهدیدات زیادتر را به وجود آورده و تیارات که لازم است به وقت زمان اردو را اکمالات بکنن کهنه شده، به اساس همون عوارضای تخنیکی که داشته در طول همین سال 8 تیاره سقوط کرده.
خو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل دې موضوع ته له یوې بلې دریڅې ګوري. ښاغلی امرخیل وای افغان پوځیانو ته ډیری وخت مرګ ژوبله په امنیتي پوستو کې د کمزورو تدابیرو له کبله اوړي. ښاغلی امرخیل د هغو پوځي تکتیکونو یادونه کوي چې له مخې امنیتي پوستې باید په داسې موقعیتونو کې جوړې شي چې د ثقیله وسلو د اور په وسیله د یو بل ملاتړ وکړای شي. امرخیل د دولتي ځواکونو پر پوستو د حملو پر مهال د طالبانو د کمینونو پر وړاندې د اقداماتو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د کمینونو ته باید ځوابي احتیاطي تدابیر ونیول شي.
اکثرا دښمن بیا په درې قطارو باندې ځان عیار کړی دی، دا په پوسته کې عمل حمله کوي، یو قسمت یې حمله کوي، دوه قسمت نورو کمین نیسي، دغه هم دوی درست پورې نه ده حل کړی. هماغه د تکله چې قطار هلته ورسېږي دوی ته موقعیت معلوم نه وي، دوی ته مکمل راپور نه وي رسېدلی په کمین کې واقع.
د دفاع وزارت ویان ښاغلی جاوید د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو دلایل سیاسي انګیزې بولي. نوموړی وایي چې په هیواد کې روانو سیاسي جریاناتو د دښمن تحرکات نور هم چټک کړي، خو جاوید وایي مخالفینو ته هم درانه تلفات اوښتي دي.
جګړه توده شوې ده او جګړې د تودېدو علت دا ده چې زموږ ملي پروسې په لاره، مثلا پارلماني ټاکنې یا اوس د سولې مسله، یو شمېر کړي هڅه کوي چې زموږ ملي پروسې سبوتاژ کړي. دا طبیعي ده چې تلفات لرو په جګړه کې، تلفات دا طبیعي ده وی، ولې هغه چې زموږ لاس تر اورنی دي، زموږ لاس تر اورنی دي، دوی د تلفات شمیر چې 15 تر 16 چنده لوړ شوی دی.
جنرال رادمنش چې ترڅو مو د مخکې پوري د دفاع وزارت ویان وو، د سرتیرو د تلفاتو د زیاتېدو یو بل علت د دولتي ځواکونو په پرتله د وسلوالو مخالفینو ښه امکانات ګڼي.
مخالفین دولت نه تنها که کلاشنکوف دارن، درازنوف دارن، سلاح‌های شبین دارن، اخیراً راکت‌های بلو پایپ به دست آوردن، راکت‌های متنوع دارن و جغرافیای افغانستان و مردم افغانستان همه به دسترس گروه‌های مخالفین دولت است. قطعات وقتی که به محل می روند چون همو هاموی و رنجر است و در عین زمان هلیکوپترها و اینها چون کم است نمی توانند به همه برسند، او دو آسیب پذیر می شه.
د پاوز متقاعد جنرال ښاغلی امرخیل وایي که دولتي ځواکونه څومره پرمختللي تجهیزات او وسلې ولري، خو چې روزنه ورنکړل شي ګټه نه لري او زیاتوي چې د دولتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره پرله پسې او دوامداره روزنه خورا مهمه ده. ښاغلی امرخیل د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې د اغیزمن مدیریت لپاره د قطو د قمندانانو په توګه د مسلکي پوځیانو د ټاکنې پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د دې په نتیجه کې به هم افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې بریا ترلاسه کړي او هم بلک تر لږه ځان خوندي کړي.
هغه قمندانیت چې هغه سوق اداره کوي هغه باید مسلکي وي، هغه د تجربې خاوند وي. زموږ داسې نه ده، فقط اسلامي خان زوی دی، رتبه اسلامي تنظیم کړی رتبه ځای کې مقرر کوي، 50% د رئیس جمهور، 50% د شورای اجرایه، مسلک لري نه لري سواد لري نه لري تجربه د جګړې لري نه لري دا بل
د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای افغان ځواکونه ل جګړې سره په یو وخت کې د پوځي خونی او روزنې پروګرام هم عملی کوي خغلی جاوید هغه انتقادونه ردوي چې وای د افغان ځواکونو روحیات د طالبانو په پرتله کمزوري دي
هغه جګړه چې له 50000 نړیوالو ځواکونو د ټولو پر مختلفو تجهیزاتو سره مخ ته ورغله د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو وګوتل ویدل ده کله چې په جلال آباد ښار کې د اردو یو عسكر یو ځانمرګ تغیږي ورکه د نورو ځوان شغوري او خپل قرباني ورکه دا مورال وانګیزنه ده ولیدا بد په نظر کې ونی سي چې هم په جګړه کوي او هم تعلیم او تربیه یو لارستون دی ګوي ولې څلور کلن چې وښ په کلن امنیتی پلان شو دې په بشپړېدل سره به ان شاء الله چې زموږ هوایي قوت درې چنده شي زموږ کمانډو دوه چنده شي دې سره به تر اتیا نوي فیصد ان شاء الله زموږ ستونزې حل وي
د پوځي چارو کارپو خغلی امرخیل د حکومت پر اوسنۍ پوځي ستراتیژي انتقاد کوي او وایي چې روانه جګړه د یو منظم پلان لمخې نه اداره کیږي
متاسفانه په افغانستان کې چې تاسو ته وګورئ دا سیدل کې کوچانی وندې ا پلان یې ځکه واځه خراب کورولې کې یو څو نفر دا څه تدور لیږي حالت کته کیږي یا د تیاری نه په ځمکه باندې هغه ځکه چې ساده څنګه ده ورته د کوم کمی نیول نه ده څنګه نیول نه څه حکومت لري کنه دې چې موږ د حکومت په خاطر د چی باید وکړي د کومې سلامه کار وخت ته تطابق کوي چې تاسو ته نه کتل زیاتره موږ تلفات هم درته ورکړي
د دفاع وزارت وایاند خغلی جاوید او نور افغان چارواکي وای افغانستان د تروریزم پر ضد د جګړې پر لومړی کرخه کې دی او د ټول نړۍ په نیابت دا جګړه پر مخ بیایي د دوی په وینا اوس مهال په افغانستان کې لشلو زیات تروریستي ډلې فعالیت کوي او افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د دې ټولو ډلو پر ضد جنګیږي ولسمشر اشرف غنی د جان هاپکنز په هنتون له محصلینو سره د ویډیو کانفرنس لاره په خبرو کې وویل د افغان ځواکونو تلفات یو ناڅاپه ورسته له هغه لوړ شول چې د محاربوي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو خو خغلی غنی زیاته کړ چې له دې سره په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو په مرګ ژوبل کې هم د پام وړ کموالی راغی ولسمشر یادونه وکړه چې په تیرو څلورو کلونو کې یوازې 55 تنه امریکایي پوځیان وژل شوی دي ولسمشر غنی له دې ټولو سره سره ډاډ ورکړ چې افغانستان دا جګړه نه بایلي او طالبان یې نشي ګټلای
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه ولې یو شمیر زده کوونکي په سماتوګه خپل درس نشي زده کولای
ورته کې ناستور چې موږ دا هغه هم دیاده وته
هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای په کور او خوندزي کې څه ډول چلند ورسره کیږي او پایلې یې څه وي
سزده دې نه وحید سم نام زړتوري یو
هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای څه ډول چلند ورسره وشي چې درس ویلو ته تشویق شي
په مغو برخو کې په مغو مزامینو کې ورسره مرسته وشي
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا ورسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصيږي چې په خوانځي کې ورته ویل کیږي اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او خوانځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه وو چې د خوانځي په محالې درس نه زده کیده دا چې ولی لدې یورو
یو د مکتب فشار د سنوي د کورس د بیا بل ورځ سي کورس یو میاست خلاص ولا سي کور کې پختنه کوله یو د ډال خطر سي پلار ډارې دلو سم جواب نه سم ور کولای شایان موږ خپل خز د کړي اوس سم زو سي پلار ته کې نه ستل شي پختنه کول ديار میاست په پختنه شکول سي هغه به سي ورته کې نه ستل شي مزدا هغه هم دی اده وتل بیا وهل به ټکول به نو مې مراد باندې کې خود از تقیر اور به د بیا سي کورس تل د زړه مو کورس نه کې سي کورس تل اړ سي مکتب ته
د وام ټول کې زده کوون که راشد بیا ځینی خون کې هم ګرام بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د پسیر ډیر ځکون کې لا نور هم لا درسونه زړه توري کړي
استادان دی دیوار درته درس تشریح کی تی کرا کی نه الت نو ټوای چا زده نه وی خیغه تا نو ایس تا څنګه زده کنه سیز ده دیم نه وحی دی ټول سمفیان الت ناشتی شرمی د څنګه ما وحی الت استاد لارس بیا ټول در زوایس دیو سم نام ژتوری استاد نام وی خزرم نه کی سر مکتب تلارس
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځي داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکی دی لوبی په وخت، دای باید خوب وکی دی خوب په وخت، دای باید درس ووای که نوی ته باید زمینه سازی ورته وکی چې دای درس ووای. مطلب د ډب او ادب کې څو سره وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووای بل باید هیڅ ونه وکی. د ماشوم هغه فطری غوښتنې موږ ورو وجلی، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. د تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بېرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه وي ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره یې درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل، هغه به هاپرین راکو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو، تیر درس تکرارو، نوی درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا هغه د هوش یا د ذکاوت اندازه یې درته ساده ووایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینوم درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم، یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې. نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زه له دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوه وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په همغو برخو کې په همغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس یې نه زده کیږي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس د نه زده کولو په خاطر تحقیروي یا یې وهي، پایلې یې څه کیږي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د تعلیم او تربیه له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې ده، او په پایل کې ترې پوښتلی چې څه ډول له هغو زده کوونکو سره مرسته کیدای شي چې په اسانه درس نشي زده کولی.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید بند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. له دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکی مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردان نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لغن ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بډ سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشهي بډ سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزوري شي؟
لبته مرغه په زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لغه نه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سي هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغه نه وروسته باید هغه د درس کوم مفردات چې د هغه ځان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړي وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخته موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه سي، ولا اگر کوم موضوع سختي، دا مسلکی وړتیا به دوستا سره موجوده. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چې دي زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېنی، تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشي، در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي، او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوندو کې کړم نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړې ده، که هغه منفي اړخو که هغه مثبت اړخو. منفي اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همدا دوی ته مثبت کړي چې ما شاګرد وو هغه خلک کېناسته، په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده، در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کوي دا شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالات کې میتودونه دوی استعمال کړي، له یو میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي، هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي. کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاګرد کېدای شي لږ زره کم ذهني، هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فکتور څه ده؟ کورنۍ ده. زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي.
کورنۍ کولای شي چې خپل شاګردانو سره کار وکړي، هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له خوندې سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې، در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوالو ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
څېړنو ښودلې د زده کوونکو وهل د هغوی پر استعدادونو ډېرې بدې اغېزې کوي، او په کومو هېوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه پکې د لویانو ځیرکتیا کمه وي. خو که د دې پر ځای له زده کوونکو سره له نرمۍ کار واخیستل شي، نو دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدای شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.